سلامونه درنو اوریدونکو په رواني اوسات کې دعا ونی ز خبرونه درته لرو خو تر هغه مخکې خبرونه د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په کندهار ولایت کې په نشه موادو د روغتو کسانو د علاج سل بستریز روغتون بیا رغولی. د ملګرو ملتونو اړوندې سازمان پر خپل ټویټر دا خبر ورکړی او ورسره لیکلی دي چې دا کار یې د اروپایي ټولنې په ملاتړ ترسره کړی. WHO وایي دا روغتون یې له هغو کسانو سره چې له احتیاط څخه د خلاصون په حال کې دی د مرستې لپاره جوړ کړی. دې سازمان له مرستندویانو څخه مننه کړې چې په افغانستان کې د مخدره موادو د کارولو له کبله د ناروغیو په علاج او د ذهني روغتیا په برخو کې مرسته کوي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت سلاحکار مولوي عبدالجبار وایي چې پوهنتونونه د نجونو منلو ته چمتو دي خو دوی د خپل مشر امر ته سترګې په لاره دي ځکه د نوموړي په وینا په دې اړه وروستۍ پرېکړه د ملا هیبت الله اخندزاده په لاس کې ده. ښاغلي جبار چې له اسوشیټډ پریس خبري اژانس سره خبرې کولې نه دي ویلي چې دا پریکړه به څه وخت وشي. نوموړي ویلي چې د طالبانو مشر امر وکړ چې پوهنتونونه دې بند شول او کله چې د خلاصولو امر وکړي نو هغه ورځ به خلاص شي. په تېرو دوو کلونو کې طالبانو لومړی له شپږم د پورته ټولګیو زده کوونکو له زده کړو بې برخې او بې د نجونو پر مخ پوهنتونونه هم وتړل خو په دې ټوله موده کې په وار وار ټینګار کړی چې دا کار موقتي دی. د افغانستان کرکټ بورډ هندای کرکټر پرادیپ کومار میواده د هیواد د ملي لوبډلې د توپخانی د روزونکو په توګه ټاکلی. کرکټ بورډ پرون په یو بیان کې ویلي چې میواده په سریلانکا کې د افغانستان روزنیز کمپ ته رسېدلی څو افغان لوبغاړو ته له پاکستان سره د یو ورځنیو لوبو د چمتووالي په چاره کې روزنه ورکړي. دا کرکټ بورډ بیان زیاتوي چې میواده د روزونکو په توګه ډیره تجربه لري. هغه د هند د حیدرآباد د ایالتي ټولنې د لوبډلو د سنگ لوبډلې او د جمو او کشمیر د کرکټ د ټولنې لوی روزونکی پاتې شوی. په منځني ختیځ کې د لویدیځ هیوادونو په ملاتړ میشتو سمندري ځواکونو هغو کښتیو ته چې له هرمز تنګې څخه تیریږي خبرداری ورکړی چې د ایران له سمندري اوبو تر وسې لرې سفر وکړي څو د ایران لخوا ولجنه شي. دې ته ورته خبرداری د روان کال په پیل کې هرمز تنګې ته نږدې د دوو ټانکرونو له ولجه کېدو مخکې هم ورکړل شوی و. په داسې حال کې چې متحده ایالات او ایران هغې احتمالي معاملې ته نږدې شوي چې له مخې به یې د څو میلیاردو ډالرو په ارزښت د ایران شتمنۍ د 5 ایراني ولاصل امریکایي بندیانو د خوشي کولو په بدل کې آزاد شي پرونی خبرداری ښیي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په سمندر کې کړکیچ لا هم پر ځای پاتې دی. د افریقایي دولتونو اقتصادي ټولنه په پام کې لري چې نایجر ته پارلماني کمیټه واستوي څو د کودتا له پوځي مشرانو سره وګوري. دا خبر د پارلمان یو ویان پرون رسنیو ته ورکړ. د نایجر پوځ تیره میاشت ولسمشر محمد بازوم بندي کړ او قدرت یې په خپل لاس کې واخیست چې دا کار یې نړیوالو قدرتونو وغنده او د پوځي اقدام ګواښي وکړ. خو دوی په عیني حال کې وویل چې غواړي روان کړکیچ له سوله ییزې لارې حل شي. د نایجر نویو پوځي واکمنو له دې مخکې د افریقایي دولتونو د ټولنې امریکا او نورو هیوادونو حاضرت کړي چې ورسره د افریقا په ساحل سیمه کې د دې کړکیچ د پراخېدو احتمال زیات شوی. درنو اوریدونکو لکه څنګه مو چې مخکې یادونه وکړه په رواني اوسات کې دوه خپرونی تاندې څانګې او درسي ساعت درته لرو خو تر هغه مخکې څو راپورونه. شپږ تنه افغان کډوال چې له غیر قانوني لارو برېټانیا ته روانو په سمندر کې ډوب شوي او مړه شوي. دا په داسې حال کې ده چې برېټانیا او د اروپا نورو هیوادونو ته په قاچاقي لارو د کډوالو په تلو کې زیاتوالی راغلی او ورسره په دې خونړیو لارو د مړینو موارد هم زیات شوي. د طالبانو حکومت د یو وروستي راپور له مخې په تېر یو کال کې له بهره د 800 افغانانو مړې هیواد ته راوړل شوي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
فرانسوي چارواکو پرون خبر ورکړ چې د فرانسې او برتانیا ترمنځ سمندرګي کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې شپږ کسان مړ شوي دي چې د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې ټول افغانان دي. دا افغانان له فرانسې څخه په غیر قانوني لاره برتانیا ته روان وو. د دوی کښتۍ چې د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د خبر له مخې تقریبا 15 سپرلۍ درلودې د برتانیا په چنال یا مانش سمندرګي کې ډوبه شوې او چارواکو د کښتۍ د ورکو مسافرو د موندلو لپاره هڅې پیل کړې دي. د فرانسې د ساحلي ښار بولون مرستيال سارنوال فليپ ساباتير فرانس پرس خبري اژانس ته ویل دي چې شپږ واړه مړ شوي کسان افغانان دي او عمرونه یې د دیرشو او څلوېښتو کلونو ترمنځ وو. د نوموړي په وینا د کښتۍ پاتې سورلۍ هم له څو سودانیانو پرته نور تقریبا ټول افغانانو او ډیری لویانو، خو ځینې کم عمره کسان هم پکې وو. د برتانوي او فرانسوي چارواکو د څرګندونو له مخې د دې کښتۍ نه څلوېښت سورلۍ ژغورل شوي دي چې له دې ډلې شپږ دېرش تنه د فرانسې ساحلي ګاردانو او دیارلس نور د هغوی برتانوي همکارانو ژغورلي. د چارواکو په وینا کښتۍ پرون سهار وختي د فرانسې شمالي سواحلو ته نږدې ډوبه شوه. پرون ماسپښین چارواکو ویلي وو چې تر لسو پورې کسان تری تم دي، خو د فرانسې د ساحلي چارو ادارې وروسته وویل چې یوازې دوه کسان له درکه دي. د پلټنې په عملیاتو کې د فرانسې دریو کښتیو، یوه هلیکوپټر او یوې الوتکې او د برتانیا دوه کښتیو برخه درلوده. د برتانیا د کورنیو چارو وزیر سویلا بریورمن پر ایکس ټولنیزه شبکه یا پخوانی ټویټر پر دې پیښه خپګان ښودلی او د فرانسې صدر اعظم الیزابت بورن هم پر خپل ټویټر د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ څرګندولو ترڅنګ د ژغورونکو ډلو عملیات ستایلی دي. د اوتوپیا شپږ پنځوس په نوم خیریه ټولنې په سواحلو کې ځپونکي اقدامات د دې تراژیدۍ علت بللی او فرانس پرس ته یې ویلي دي چې پر دې لاره د قانوني تګ راتګ پر وړاندې خنډونه له غیر قانوني لارو د کډوالو د تلو ګواښونه زیاتوي او خلک دې ته اړ باسي چې انګلند ته د تلو لپاره پر خطرناکو لارو لاړ شي. د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي موضوع اوس نه یوازې په برتانیا بلکې په نورو اروپایي هیوادونو کې هم د سیاسي اجنډاو پسر کده. د ګارډین رسپانی د راپور لمخې د اروپا د پولو او ساحلونو ادارې د جمعې په ورځ وویل د سګانی کال د جنوري او جولای میاشتو ترمنځ اروپا ته په غیر قانوني مهاجرتونو کې په سلو کې دیارلس زیاتوالی راغلی، خو ټول کډوال خپلو منزلونو ته ژوندي نه رسیږي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت د کلنی راپور لمخې په تیرې وکال کې د هغو افغانانو چې بهر ته کډوال شوي د اتو سو کسانو مړي بیرته هیواد ته راوړل شوي دي.
و هم اوریدل چې د فرانسې او برېټانیا ترمنځ سمندرګي کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو پیښه کې شپږ کسان مړه شوي چې د فرانس پریس خبري اژانس ته راپور له مخې ټول افغانان دي. دا کښتۍ چې د اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته خبر له مخې تقریبا پنځه شپېته سپرلۍ لرلې، د برېټانیا په چینال یا مانش سمندرګي کې ډوبه شوې او چارواکو د کښتۍ د ورکو مسافرو د موندلو لپاره هڅې پیل کړي. په داسې حال کې چې برېټانیا او نورو اروپایي هیوادونو د غیر قانوني کډوالو د منلو په برخه کې سخت قوانین وضع کړي، ولې لا هم افغانان په خطرناکو لارو د هیوادونو ته ځي؟ احمد تکل په دې اړه په لندن کې د کډوالو د حقونو له یو فعال ګلولي پسرلي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې ولې لا هم افغانان په قاچاقي لارو کډوالۍ ته زړه ښه کوي.
اوس پورې افغانان ډېر زیات شمېره کې انګلستان ته راځي. څوک چې افغانستان حکومت سکوت وکړ هغې نه بعد تقریبا په 2013 کې اتیا افغانان په کښتۍ کې راغلي وو. په دې کال کې 8000 نه زیات، تقریبا 100% نه زیات پکې زیاتوالی راغلی دی. او که څه هم د برطانیې حکومت د افغانانو لپاره یو ریسټلمنټ پروګرام لري، د قانوني راتلو هغه پنځه خلک د کال راولي، هغه نه دي توانېدلې. تقریبا یو 15-16 خلک په پاکستان کې اوس هم لا په انتظار دي او ډېر خلک نشي کولای چې هغې ته عریضه وکړي. هغه باید د UNHCR له طرفه یا د برطانوي ادارو له طرفه هغوی ته ریفر سي، هغوی حکومت ته وروپېژندل سي. نو اوس هم ډېر زیات افغانان راځي. د افغانانو شمېره مخکې نه ډېر زیات شوی، مخکې چې وو ایرانیان او د سومالیا او نورو ځایو د عراق او د سوریا خلک به ډېر زیات، اوس د افغانانو شمېره ټول نه زیاته ده د برطانیا د غیر قانوني راتګ په برخه کې بدبختانه. او دا خو ډېر د خوشنونکي خبر ده چې د زیات افغانانو چې دا په کښتۍ کې وژل شوي.
پسرلی صاحب، د برتانیا حکومت مخکې پریکړه کړې او په خبرونو کې راغلی و چې هغه کډوال چې په غیر قانوني لارو باندې د هیواد ته ځي رواندا افریقایي هیواد ته استوي. خلک دغه افغانان چې تر اوسه هم برتانیا ته ځي له دې پریکړې خبر نه دي، او که حتی دې ته هم چمتو دي چې رواندا ته ولاړ شي؟
برطانیه خدا پریکړه کړې و، قانوني پاس کړې چې خلک څوک غیر قانوني راسي هغوی ته به اسالم یا پناه نه ورکي او امکانات سره چې بندیانې کی او رواندا ته ولېږي. هغه هم تر اوسه پورې په دې دا قانوني تطبیق کړی تر اوسه نه دی. که څه هم دوی غواړي چې خلک رواندا ته ولېږي، هغه خبر په ستره محکمه کې بنده پاتې ده.
مننه. او روسي پښتنه پسرلی صاحب، دا چې د برطانیا او فرانسې په ګډو سواحلو کې د دغو کډوالو د مخنیوي لپاره ډیر کلک تدابیر نیول شوی دی، ډیر جدي دی دا تدابیر، حتی دغه جدي اقدامات او تدابیر هم برتانیا ته د افغانانو د تک مخنشي نیولای.
برتانیا او فرانسې ډېر په دې باندې مصرف او د امنیت په برخه کې سره اګریمنټونه کړي چې افغانان یا نور مهاجرین د فرانسې نه برتانیا ته غیر قانوني رانه سي خو په دې کې نه توانېدلي. که څه هم دلته خلک له هوټلو باسي په کشتیانو کې یا د ملټري د آرمی په ځایو کې ځای ورکوي خو بیا هم دینه خلک نه ویریږي نه ډاریږي او بیا هم راځي. نو دغه یو بدبختي سره موږ مخامخ یو په برتانیا کې چې حکومت او قانون ټول شان د مهاجرینو په خلاف دي، خو وطن کې حالات داسې چې خلک هغه څه چمتو دي یا کې داسې معلومات هم لري یا معلومات لري وایي چې توکل پخدای څه چې کیږي هغه بکیږي.
د کندهار اوسیدونکي د بې کیفیت تیلو له خرڅلاو څخه شکایت لري. خلک وایي د کندهار په بازارونو کې ټیټ کیفیت تیل پلورل کیږي چې له امله د دوی نقلیه وسایط خرابیږي او مالی زیان ورته وړي. دوی د طالبانو له حکومت څخه په ګمرکونو او ښار کې د تیلو د کیفیت د جدي پلټنې غوښتنه کوي. نور تفصیل زموږ د همکار په راپور کې.
کی انجن خراب، کی کمپیوټر خراب، کی تیل تر دغه اندازې پرې بې کیفیت
دي. روزی خان د کندهار ښار اوسیدونکو دی. نو وړي اړ دي چې په اونۍ کې یو یا څو ځله د بې کیفیت تیل لامل خپل موټر د ترمیم لپاره د موټران ورکشاپ ته ورولي. روزی خان وایي د تیلو د ټیټ کیفیت لامل نقلیه وسایط تر حد زیات دود یا لوګي هم کوي چې د چاري د چاپریال ککړتیا او بیلابیلو ناروغیو ته لاره هواره کړي.
تیل خو ډیر بې کیفیت دي، تر داسې اندازې پرې بې کیفیت دي چې د موټرګاډ کارپیټر یو داسې یو ماشین یو شی جوړ کړي د تیل د خرابې د لاسه هغه بیرته یو دوه او ته یو او ته کارنونه کې بیرته هغه راکامې چې مستری ته وایي چې دا ولې داسې بې کیفیت جوړه یا دا هغه د تیل وایي تیل ټول بې کیفیت دي. په کندهار کې ډیر خلک د مشکلات سره مخ کړي دي. نوې نوې وسایل دي په ټپه یې ودروي بخی یو مخ یو دروي چې مستری ته وایي هغه وایي دا د تیل مشکل. نو دا ځای دی چې نوې وسایل خلک هم سره ستړي دي. نو ډېر وسایل داسې په ټپه درولي که موټر دي که داسې د غریبو خلکو وسایل دي.
د کندهار دوه نور اوسیدونکي بشیر احمد او بلال احمد هم د تیلو د ټیټ کیفیت څخه شکایت کوي او غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت په ښار کې پر تیلو خرڅونکو د نظارت ترڅنګ په ګمرکونو کې خپل فعالیتونه زیات کړي ترڅو هیواد ته د بې کیفیت تیلو د وارداتو مخه ونیسي.
داسې یو څو پمپونه کسم تیل ولري یا د سپر تیل ولري دا دکانداران هم دغسې دي تیل کمزوري سل رقم سره ګډي. نو د کله د موټرسایکل کارپیټر دغه څه خرابې د موټر ویک د داسه خرابې وسایق کړ د خراب سیوی د مستریانو ته چې اکثر وخت واسه چې مسایکل داسه بسوی دی وای چې خرابې. نو د دولت څخه مغوښتنه دغه د چې دغه سی یو اقدام وو چې دغه تیل او تفاملرنه وو کې پر لوی سر باندې پښتنه اوس د تیل او چې دغه څنګه تیل دي څنګه راځي څنګه زی
تیل په دا ورسته کې څه سره خراب سوی دی. کله چې موټر ته واچو نو موټر مس کې یا موټرسکل مس کې او یا وای کوم خراب کینی په دغه اوسه کې ما خپل موټر په سنگانه مور بدل کړی څو څو بار بار واره مستری ته تللم.
په عین وخت کې د نقلیه وسایطو جوړونکي محمد او باز محمد مستری وای د اونۍ پوجدو کې هر ورکشاپ ته لدوات څخه تر درې پوری خراب سوی نقلیه وسایط د تیلو د ټیټ کیفیت لامل د ترمیم لپاره راځي.
کوم مسایل چې ډیر د تیلو د خاصه خرابې وارز پیدا کوي نو اکثره وخت د کارپټرانو په لکانو د ارڅ چاټي دا د چیلو د لاسه اکثره وخت مرسکل ماشینوم جامې دا د چیلو لاندې والو نه چان کې دا د سر رقم سرش په ګاډي په دا چیلو باندې انوال سخت کې واد سختو د لاندې خوا پښتم مو. نو دا د جېر د چیلو د لاسه د مرسکلانو د کم زرنج د وسایل چې دا اوارزونه کوي
مشته په اوتا کې دوه متر درې متر د چیلو لاسه تر ازي خراب یا پاسنګان مړي ماشینان خراب کړي نور نو کې سړی کړی د سټریټ مقصد د تیلو سړی راورس کی
و مغشتل چې د بې کیفیت تیلو پاړه د طالبانو تر واکلان دی. د کندهار د سټنډر ملي ادارې نظر هم واخلو خو د هڅو سره سره بریالي نسو. خو د غی ادارې د ټوټر پر پاڼه په خپل ورستي ټویټ کې لیکلي چې 25 ټانکرونه بې کیفیت تیلې بیرته د فرال لاري ایران ته واپس کړل.
درنو اوریدونکو کوس مرابولم چې تاندې څنګه یو درس سات خبرونه ووري. د ځوانانو خبرونه د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې مو داسې یو ځوان له ژونده خبرو چې ډېر عمر یې د کتابونو تر څنګ تیر کړی او تازه یو کتاب هم چاپ شوی. په دویمه برخه کې د هغو زده کوونکو په اړه خبرې کوو چې درس یې نه زده کیږي.
تروسه پوری چې ما کوم ژوند د کتابونو په مانس کې کړی دی ډیر زیات نه خوشاله یم او بهترین ژوند مې پکې کړی دی.
کورنۍ حاجی محمد نوم پرې خی نږدې ملګری قاری ګل بولی خو په فرهنګي او ځای کې د سپین سهار په نوم مشهور دی. نوموړی په 1980 میلادي کال کې د لوګر ولایت د مرکز پولی علم اړوند په سپیس کلی کې زیږیدلی دی. په ماشومتوب کې د جګړو له امله له خپل کلي او کور څخه پیښور ته کډوال شو. هلته یې د دیني زده کړو تر څنګ ښوونځی هم ولوست. له کمپیوټر سره یې ځان آشنا کړ. په کانکور کې کمپیوټر ساینس پوهنځي ته کامیاب شو خو د اقتصادي ستونزو له امله ترې په نیمه کې پاتې شو. سپین سهار وایي دی د پلار یو زوی و او خپلوانو یې هم کورنۍ تشویقوله چې دی د زده کړو په ځای د ګټې وټې په نورو کارونو پسې ولیږي.
زما مور زیاتره وخت اوس هم دا خبره ماته کوي، اته وایي چې پلانې ماته داسې وویل چې ته دې به دې زوی باندې سبق وایې، دی یو دی نو تاسې به بیا خورئ څه شي چې دی سبق ووایي. یعنی له هغوی سره داسې ذهنیت و څوک چې سبق ووایي وخت ضایع کوي، هسې هغوی بیا خپلې کورنۍ ته ښه روزي نه شي ګټلی. ځکه زموږ ډېری خلک چې دی هغوی په عربو کې مسافر دي، نو هېڅ اړتیا دې ته نه وي چې هغه دې یو څه سبق ویلی وي، فقط بس ویزه ده او ورزه هلته کار کوه او کورنۍ ته پیسې رالیږه. نو زما لپاره تر ټولو ستر چیلنج دا هم و چې زه باید حتماً زده کړې وکړم او خلکو ته وښایم چې نه یوازې د زده کړو له لارې نه ته ښه ژوند کړی شي.
سپین سهار وایي په پېښور کې تره ده ته د کمپیوټر یو کیبورډ واخیست چې عربي تور یې درلودل او په همدې کیبورډ یې پښتو ټایپنګ هم زده کړ. له دې وروسته یې د پلار د یوه آشنا په مرسته د کمپوزونو په یو مرکز کې په کم معاش دنده ومونده.
نو په لومړۍ میاشت کې چې موږ کوم کار کړی او کومې پیسې راغلې وې، زما برخه پکې 1100 که 1150 کلدارې رسېدلې وه. یعنې دا زما د ژوند لومړنۍ تنخواه لمدغه 1100 کلدارونه پیل شوی وه.
سپین سهار له هغه وروسته له دانش خپرندویه ټولنې سره کار پیل کړ او په دې خپرندویه ټولنه کې سلګونه کتابونه کمپوز، ډیزاین او ایډیټ کړل.
ما د کتابونو په منځ کې چې کومه زندگی تیره کړې ده په دې جریان کې ما سلګونه حتی ویلی شم چې زرګونه کتابونه لوستلی دي او مخکې له چاپ نه مې ډېری کتابونه لوستلي دي. ځکه ډېری کتابونه به ما مخکې له چاپه ایډیټ کول، د جملو جوړښت، روپی تیروتنې او نورې به مې سمولې. دغه راز مې ډېر زیات کتابونه کمپوز کړي او ټایپ کړي هم دي او سلګونه کتابونه مې نور ډیزاین کړي دي چې د هغو کې د کتابونو پښتې او د کتابونو متن دا هم راځي.
سپین سهار وایي له کتابونو یې د ګټور او خوشحاله ژوند بڼه زده کړې او دا یې هم زده کړې چې څنګه د ژوند له هر ډول شرایطو سره تعامل وکړي.
په دې جریان کې ما له کتابونو نه داسې څه زده کړي دي چې هغه په عام ژوند کې یو څوک نشي زده کولی. کتابونو د ښه ژوند لوری راښودلی دی، د ښه ژوند بڼه یې را زده کړې ده او دا یې راښودلی دي چې ژوند هسکې ټیټې لري. که چیرې ته په ژوند کې هسکې او ټیټې ونه لرې، لوړې ژورې ونه لرې، مانا ته ژوندی نه یې. او همدغو خبرو ماته له ستونزو سره د مخامخ کېدو او بیا له ستونزو سره د چلند بڼه هم را زده کړې ده چې له ستونزو سره څه وړ چلند وکړمه، څنګه مې ستونزې حل کړمه او څنګه بهترین خوشحاله ژوند وکړم.
ښاغلی سهار وایي د نورو کارونو تر څنګ یې خپل یو کتاب هم چاپ ته تیار کړی چې په دې کتاب کې خپلې او نورې هغه خبرې چې له کتابونو یې زده کړې دي راټولې کړې چې ژر به چاپ شي. سپین سهار چې د کمپیوټر کار په توګه یې کار پیل کړی و او اوس د یو کتاب خپرنځي مرستیال دی وایي که نور ځوانان هم له کتابونو سره یاري وپالي او ناهیلي نه شي، خپلو هدفونو ته ځان رسولی او د ښه ژوند څښتنان کېدی شي.
ما چې په کتابخانه کې کوم 19 کاله عمر تیر کړی دی، د زاړه ماینده دښتونو زاړه کتابچه د هغه عمر حاصل او یبر دی چې ژور لیدونه پکې راټول شوي دي او په دې کې شاوخوا 3,850 ژورې خبرې او د نړۍ مشهور متلونه او نورې ژورې خبرې دي چې پوهانو له لسګونه کلونو تجربې وروسته لیکلې دي او د هغوی د تجربو نه چوړ ما په وړو وړو کرښو کې راټول کړی دی چې یو وړه کرښې کولی شي د یو چا ژوند ور بدل کړي. مثلا که چیرې یو ځوان په تورو تیارو کې راګیر وي، د نهیلۍ ښکار وي، د دغه کتاب وړې وړې کرښې کولی شي چې ژوند یې ور رنګین کړي او وی ځلوي. او په دې کتاب کې د پوهانو د تجربو هغه حاصل په وړو وړو کرښو کې راټول شوی دی چې هر کرښې زما په اند باندې ژوند بدلون کې ده. زه د اورهان پاموک د یو کتاب د سر خبره هر وخت ملګرو ته کوم چې هغه پکې د کتاب په پایل کې لیکلی دي، او ما یو کتاب ولوست، زما ژوند را بدل کړ. بالکل کولای شي کتابونه د انسانانو ژوند ور بدل کړي، په ځانګړي ډول په داسې حالاتو کې چې انسانان د نهیلۍ ښکار وي، نهیلي شوي وي، ډول ډول خفګانونه ولري. کتاب یوازینی شی دی چې هغه کولای شي یو څوک له دغه ډول نهیلوی نه راوباسي، ژوند ته وهڅوي، مینې ته وهڅوي، خپل ځان ته ورپام کړي. د دې کتاب له لوستلو ځوانان زده کولی شي چې څنګه په ناخوالو کې ژوند وکړي. یعنی دا ورزده کوي چې په ناخوالو کې هم ژوند کېدلی شي، یوازې د هڅې او هیلې لمن چې پرې نږدي.
مننه سهار صاحب، که دا راته ووایه چې دا محتوا مو څنګه راټوله او کتاب کړه.
ما به چې کله هم په کتابخانه کې کتاب لوستو، ډېر کله به ما له چاپ وړاندې کتابونه لوستل چې یعنی هغه کتابونه بله چاپ شوي نه ول، موږ به د هغه پروف لوستل او ایډیټ کوو بم. ما به د کتابونو همدغه ژورې خبرې له ځان سره یاد کولې او لیکلې به مې، او کله کله به مې په خواله رسنیو کې هم له دغو کرښو نه یوه یوه کرښه خپروله. ډېری ملګرو زه وهڅولم او غوښتنه یې وکړه چې د کتاب په بڼه باندې دا چاپ کړو. بیا په 2022 کال کې موږ یوه وړه هڅه وکړه، یوه وړه برخه د دې کتاب چاپ هم کړله، خو هغه ډېرو خلکو ته مو ونه شوی رسولی د یو څه ستونزو له امله. بیا مو دا پلان کوښښ وکړ چې بشپړ د کتاب په بڼه کې دغه ټول ژورلیدونه چې ما راټول کړي دي دا چاپ کړو، چې درې برخې لري. یوه برخه ژورلیدونه دي، بله برخه خپل زوی ته د جاکسن براون د ژوند وړې لارښوونې یوه برخه ده، او بل د ټولې نړۍ له متلونو نه، ما د متلونو د نړیوالو متلونو یو غورچان راټول کړی دی چې هغه د ټولې نړۍ متلونه کتاب کې پخوا چاپ شوی دی، او ما دلته بیا دوباره د هغه یوازې غورچان راټول کړی دی چې شاوخوا 55 مخه هغه پکې کیږي، او ټول بشپړ کتاب 456 مخه دی. او زما په اند باندې که چیرې هغه ځوانان چې له مطالعې نه لري دي، یا مثلا نشي کړی چې ښه مطالعه وکړي، یا مطالعې ته زړه نه کیږي، دا کتاب کولی شي دوی په مطالعه باندې راولي، کتاب لوستلو ته وهڅوي، او له دې کتاب دوی دا زده کړي که چیرې موږ کتابونه ولولو، موږ هم کولی شو دغسې یو کتاب ولیکو، او یا داسې یو څه ترېنه زده کړی شو چې هغه زموږ خبرې د نورو د هرکلی وړ کړي. چې کله موږ نورو ته خبرې کوو، نو زموږ په خبرو کې داسې نوي څه وي چې هغوی زموږ خواته راکاږي، او زموږ خبرې ورته نوي او زړه راښکونکي ښکاره شي. دا ډول تاسو به لیدلی وي ډیری ځوانان د خواله رسنۍ هم له کتابونو لرې کړي دي. که چیرې دغه ډول خوندور کتابونه چې د هغو هر یوه کرښه دومره راښکون ولري چې هغه دی اړ کړي دي ته چې کتاب ولولي، نو دی بیا کولی شي چې نور کتابونه هم ولولي، او له ځانه داسې یو څوک جوړ کړي چې په راتلونکي کې دی پخپله یو ښه لیکوال شي، او یا په دې ټولنه کې یو ښه اغیز ولرلی شي، ښې پرېکړې وکړی شي، او د خبرې تنور خلق غوږ ونیسي.
تاسو مخکې هم په خپلو خبرو کې دا یادونه وکړه چې دا کتاب د ځوانانو لپاره ډیر څه لري، خو غواړو لږ نور معلومات هم راکړئ چې ځوانانو ته نور څه دی پکې.
د زاړه مین د یادښتونو زړه کتابچه کې څومره وړې وړې خبرې راټولې شوې دي، په هغو کې ډیری د ځان جوړونې په اړه باندې دي چې څنګه یو څوک کولی شي خپل ځان ته پام وکړي او خپل ځان جوړ کړي. مثلا په دې کتاب کې یو خبره ده د چارلي چاپلین چې زما ډېره زیاته خوښه هم ده. د ځان په اړه د هر چا لومړنی مسؤلیت دا دی چې پرې نږدې بېوزله او بې پیسو شي. یو ځوان هله خوشحاله ژوند ته رسېدلی سي چې د اقتصادي خپلواک شي. تر څو یو ځوان اقتصادي خپلواکي نه وي ترلاسه کړې، ته خوشحاله ژوند نسی لرلی. په دې کتاب کې داسې هڅونکي خبرې شته چې هغه ځوانان هڅوي چې څنګه خپل ژوند په خپله جوړ کړي. ډېری ځوانان به تاسو لیدلی وي چې هغه د خپلو خپلوانو لاسونو ته ناست وي، د تره ورور پلار، حتی د موبایل د کریډیټ لپاره هم دی پیسې نه لري، ځکه د کله هڅه نه ده کړې. داسې خو په دې کتاب کې داسې خبرې شته چې هغه وړې وړې خبرې یوه کرښه د ژوند بدلولی شي، او ژوند بڼه یې یو ښه لوري ته سیده کولی شي.
مننه سهار صاحب که اوس دې کتاب یو څو خی خبرې را سره شریک کړی.
زه به یو څو ژور لیدونه هم تاسو ته ورولم. یوازې ورستۍ پوړۍ ته د ختلو کوښښ مکړه، هلته چې ورسېدې له بیرته راښکته کیدن پرته بله لار نشته. په هره پوړۍ کې خپل خوند دی، ژوند پکې وکړه او خوند ترې واخله. یاده هر ورځ داسې څه ولوله چې هیڅوک یې نه لولي، د داسې څه په اړه فکر وکړه چې هیڅوک یې په اړه فکر نه کاندي، داسې یو کار وکړه چې هیڅوک یې کوونګ ته په اسانۍ زړه نه ښه کوي، هیڅ خوند نه کوي چې انسان تل د نورو پیښې وکاندي. په خپل زړه کې دې تل داسې یوه هیله ګرځوا چې له نهیلۍ دې راګرځوي. موخو ته د رسیدن لارې اغزنې دي، که وی نه زغمې نه شي ورسېدی. او تر ټولو خوندوره یې دا چې مثلا د یو ځوان ژوند په ډېر اسانۍ باندې که چیرې دی لږ ژور فکر پرې وکړي او دغه یوه دوه کرښې ولولي، نو د ده ژوند ور بدلولی شي. د نورو لپاره ژوند مه کوه، تبا کوي دي. ژوند پر هغو تر ټولو ډېر غمېدلی چې د ځان په اړه د نورو په انګیرنو پسې ګرځي. زموږ ډېری ځوانان به تاسو لیدلی وي چې هغه ژوند د دې لپاره کوي له ډېرو ښو کارونو نه په دې خاطر باندې راګرځي چې وایي ته ودرې پلانکۍ به څه وایي، ته ودرې خلک به څه وایي، خپلوان به مې څه وایي. د دوی دغه نوښت هغه کومه ماده چې په ده کې وي، یا دی په اړه باندې فکر کولی شي، یا دی دغه توان لري چې هغه کار وکړی شي، دغه د خلکو خبرې له دې نه راګرځوي. نو که چیرې دغسې وړې وړې خبرې دی په کتابونو کې ولولي، زه ډاډه یم چې دی به بیا خپله لار په خپله ځان ته سیده کوي او خپلې پرېکړې به په خپله کوي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په یو ټولګي کې ډېر زده کوونکي درس وایي، خو ځینې یې خپل درس ژر او په سمه توګه زده کوي، او ځینې یې بیا وروسته پاتې کیږي، او یا بیخي په هغو درسونو سر نه خلاصیږي چې په ښوونځي کې ورته ویل کیږي. اکثره دغسې زده کوونکي چې درس نه زده کوي په کور او ښوونځي کې تحقیرېږي او وهل کیږي. محمد ولی یو له هغو زده کوونکو څخه و چې د ښوونځي په مهال درس نه زده کېده. دا چې ولې له دی اورو،
یو مکتب فشار داسونه یو د کورس وځي، بیا بله ورځ چې کورس یو میاشت خلاص وله چې کور کې پوښتنه کوله، یو د ډار له خطره چې پلار ډارېدلو سم جواب نه سم ورکولی. شیان موږ خپل ښه زده کړی څه سم زده وو چې پلار ته کېناستلو چې پوښتنه کول، دیار میاشت به پوښتنه نه شي کول چې هغه به چې ورته کېناستلو چې مې زده وو هغه به هم یاده وتل. بیا وهلو به یم، ټکولو به یم، نوم به یم راند باندې کېښودو، هسې تقیرول به یې. بیا چې کورس ته تللو د زړه به هم کورس ته نه کېږي، کورس ته لاړ شو یا مکتب ته.
د اووم ټولګي زده کوونکی راشد بیا ځینې ښوونکي هم ګرم بولي چې په سمه توګه تدریس نه کوي، ځکه د ده په څېر ډېر زده کوونکي لا نور هم لا درسونو زړه توري کړي.
استادان دی ریوار درته درس تشریح کې تکرا کې نه الته نوټ وای چا ځنه به خیاوی تنه وای تا څنګه زده ده کنه سیز دا دیم نه وحی دی ټول سمفیان الته ناشتي شرمی د څنګه ما وحی الته سی استاد لار سی بیٹول در دای دیو سم نام رتوری استاد نام بخی زرم نه کی سر مکتب تلارس.
ځینې ښوونکي او د کورنۍ مشران فکر کوي که دوی زده کوونکي ووهي نو هغوی به وډار شي او دا ډار به یې درس ته متوجه کړي. خو لیکوال ډاکټر محمد حنیف حیران وایي چرته چې ډب وي هلته زده کوونکي څه نشي زده کولی.
موږ وایو چې شنه لخته چې هر خواته کږی هغه کږیږي. ماشوم دې موږ او تاسې په لاس کې ده، یعنی موږ کولی شو چې راسته یې کړو یا یې چپه کړو یا څه رقم یې جوړ کړو. په ډب او ادب باندې ماشوم یو ډول دا د خپل احساس له مخې، د ماشومانه احساس او د غوښتنو له مخې داسې یو کینه یو ځای داخلي دی، باید هماغه کار وکړي. دای باید لوبی وکي د لوبی په وخت، دای باید خوب وکي د خوب په وخت، دای باید درس ووایي که نه وي ته باید د زمينه سازي ورته وکي چې دای درس ووایي. مطلب د ډب او ادب کې څه وستري وتل د کچیر ته موږ ماشوم تهدید کو وی و وی ټکو چې ته باید تنا درس ووایي بل باید هیڅ ونه وکي. د ماشوم هغه فطري غوښتنې موږ ورو وژلې، هغه ماشوم زیدی رو مخته کیږي، هغه هیڅ کله هغه څه چې کوم شاید ترې غواړي هغه کار نه کوي. تا په مخ کې باندې شو کې ښوونځي ته به هم لاړ شي بیرته به هم راشي، مګر هغه به درس نه ویلی.
ځینې زده کوونکي داسې هم وي چې د یو څه وخت لپاره درس نه زده کیږي، خو کله چې مرسته ورسره وشي بیا نو له درس سره یې علاقه پیدا شي. محمد سلیم د همدې زده کوونکو له ډلې دی چې یو وخت درس نه زده کېده، خو وروسته د خپل ټولګي اول نمره شو.
لومړی استاد نه به نه درس سره تکرارو، همدا ورته ویل چې ول تاسو درس نه کوئ، موږ وی وهلو تحقیر کولو وی. خو چیرې دویم سم کې موږ او زموږ د مهربان استاد موږ ته ښه درس راته ویلې، هر ځل به درس سره تکرارو، روزمره به موږ تللو، کورنۍ ته دنده به کتل، هغه به هاپرین نه کوو او کوم درس هم نه وزه، بیا به راته تکرارو، تیر درس تکرارو، نو درس به تکرار تکرار، زموږ سره هر یو سره ځان ځان تکرارو.
ډیر کله هغو زده کوونکو ته پیغور ورکول کیږي چې درس نه زده کیږي. آیا د زده کوونکو په مغزو کې څه توپیر وي چې ځینې درس زده کوي او ځینې نه زده کوي؟ په دې اړه مو د عقلي او عصبي ناروغیو متخصص ډاکټر محسن حسن پوښتلی.
د دوی ټولو آی کیو یا د هوش یا د ذکاوت اندازې درته ساده وایم، دا یو څه نه وي. یو زده کوونکی به لومړۍ درجه وي په ټولګي کې، یو به وروسته وي، یو به په متوسط حالت کې قرار لري. یو شاګرد کیدی شي چې په یو ځل کتاب لوستو یو څه حفظ کی، یو څه زده کی، او یو زده کوونکی کیدی شي چې په څو وارې هماغه موضوع یا هماغه درس ووایي او دا زده کی. یعنی دا د شاګردانو ترمنځ او په مجموع کې د ټولو انسانانو ترمنځ دغه توپیر موجود ده چې د چا د هوش یا د ذکاوت اندازه لوړه وي او د چا کمه وي.
ډاکټر محمد حنیف حیران وایي دی له خپل هغو ماشومانو سره په کور کې مرسته کوي چې په ښوونځي کې درس په ښه ډول نشي زده کولی.
ما خپل داسې هڅه کړې ده چې اول داسې درسي چاپېریال ورته جوړ کړم د خپل اولادونو لپاره. دوی راکینوم درس وایي، زه خپل هم کتاب وایم او دوی هم هڅوم. ما رویم داسې داسې وسره چې زه خپل دوی سره ماشوم کېږم. یعنی نه د یو دیکتاتور پلار په صفت باندې نه غواړم چې هلته په ښوونځي کې دوی تهدید شي. عموما په افغانستان په ښوونځیو کې دا یو معامله ده چې اوس هم استادان یو ډول دیکتاتور او حاکم خلک ځان نه بولي، حتی په دې شخصي ښوونځیو کې هم داسې دي. زه غواړم چې د یو مهربان پلار، د یو مهربان ملګري صفات باندې دوی سره اوسم، حتی دوی ماته عادي سنځ وي، عادي مشکل وي، زلو دوی سره مرسته وکم.
ډاکټر محسن حسن وایي هغه زده کوونکي چې درس نشي زده کولای ناروغي او یا کوم بل تکلیف لري چې د کورنۍ غړي باید د ښوونځي په لومړیو کلونو کې غم وخوري.
کورنۍ باید د خپل ماشومان وګوري، د خپل اولادونه وګوري چې دوی ولې درس نه وایي. په کور کې پنځه ماشومان دي، په پنځو کې درې درس نه وایي، دوی وایي. دغه درې ماشومان دوی باید وګوري چې دوی نور رواني ستونزې ونه لري، یا دوی د همدغه تحقیر له وجې په رواني ستونزو باندې مبتلا شوي دي. فرضاً که چېرته دوی اضطراب ولري، یاره مور و پلاره وډار شي، ورختایي ولري، هم درس نشي ویلی، او یا کیدای شي دوی دومره تهدید شوي په ښوونځي کې، په ماحول کې، په کورنۍ کې، چې دوی په نورو رواني ناروغیو د بیلګې په توګه په ژور خفګان باندې اخته شوي وي. یو څه به زده وي، خو صرف که به هغه نشي اظهارولی، تختې مخې ته به نشي پورته کیدلی، دغه باید ډاکټرانو ته مراجعه وکړي، روغتون ته لاړ شي، هغه مربوطه رشتې ډاکټر ته یې ورولي چې د دوی ارزیابي وشي. هغه رواني حالت یې که چېرته ناروغي درملنه یې وشي، په لومړیو کې درملنه هم اسانه ده، او که چېرته د دې آی کیو ټیټه وي، د دو تشخیص وشي، دوی سره خبره په آرامه وشي چې دوی څه غواړي، کوم مضامینو سره علاقه لري، په صنف کې مشکل لري، یا د کوم استاد سره مشکل لري، له استادانو ډاریږي. په ټوله کې باید ماشومانو تشخیص وشي د ناروغۍ. که چیرته ناروغ نه وي، په هغو برخو کې، په هغو مضامینو کې ورسره مرسته وشي.
دا چې له هغو زده کوونکو سره څه ډول رویه وشي چې درس نه زده کوي، او که چیرې کورنۍ یا ښوونکي زده کوونکي د درس نه زده کولو په خاطر وهي، پایلې څه کیږي؟ په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له یو متخصص شکرالله لیوال سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
د دې لپاره تر ټولو مهمه درې خبرې دي چې اول باید مخکې له دې چې یو ماشوم ښوونځي ته داخليږي، مخکې د ښوونځي داخلو سره سره باید په کور کې کار وسي، په ټولنه کې کار وسي، د کوزکستان کوم مراحل چې دغه باید باندې نظر کې ونیول سي. بیا چې کله ښوونځي ته ماشوم راځي، باید نسبتا لږ آمادګي ځان سره ولري. د دې سره خوا کې ښوونکي باید په مسلکي توګه د زده کړو چارې په ښوونځیو کې مخته بوزي. هر ښوونکي مخکې له دې چې هر درسي ساعت شروع کړي، که هغه په هر ټولګي کې وي، په هره درجه کې وي، باید یو ارزیابي له شاګردانو نه ولري چې زما شاګردان په کومه کټګوري کې دي، کومه برخه کې دي، د دوی د زده کړې د اخس د سټیج لیول په کوم مرحله کې ده. په همغه اساس د خپل درسي ساعت کټګورایز کی او درجه بندی کی لغنه ورسته به درسي میتود په رڼا کې خپل پروګرامونه مختبوزي. ځینې موضوعات دي چې هغه په مختلفو طریقې درسي باندې کولای شي شاګرد واخلي. فرض مثال یو موضوع ده کولای شي چې شاګرد په عملی کار سره واخلي، یو بل موضوع ده کولای شي شاګرد په تمثيلي بڑے سره واخلي، یو بل موضوع ده کې شاګرد په تشریح بڑے سره واخلي. ولی استادان زمونږ هغه موضوع نه درکې چې شاګرد دغه موضوع په کومه طریقه سره درکې له کومه طریقه سره کولای شي زده کی. نو دا مهمه ده استادانو ته زمونږ چې هر موضوع درکړي هغه موضوع باندې دوی پوه شي چې مقابل لوري د هر سوي د هر سن شاګرد وي په کومه طریقه زده کوي. له دغه نه باید استادان استفاده وکړي.
کچری یو زده کوونکی چې درس هم نه زده کیږي وو وهل شي یا تحقیر شي په صنف کې په کور کې، آیا د به مجبور شي چې لاړ شي درس وایي کنه نور به هم له خپل درسونو سره رابطه کمزور شي؟
لبته مرغه په زموږ په ټولنه کې داسې یو ګمان ده چې زده کړه بدون له وهلو ټکولونه نه ترسره کیږي، او خونکي کوشش داسې کوي چې همیش خپل مهم موضوعات له تاوتریخوالي سره له شاګردانو سره مخته بوزي، در حال کې چې دا برعکس نتیجه لري. که موږ نړیوالو ادارو ته کې مثلا نور پرنسپونه چې موږ ګورو، دوی داسې طرحې جوړې کړې دي چې لغنه د تاوتریخوال نه بغیر ماشومان کولای شي ښه زده کړې ته لاسرسی ولري. تر ټولو مهمه خبره اوس نوین میتود کې دا راغلی ده چې هر هغه استاد چې د هر ټولګي لپاره سي هغه زده کړې وړاندې کوي، نو هغه باید یو ارزیابي کلی ولري. لغنه وروسته باید هغه د درس کوم مفردات چې د غزان سره مخکې تر مخکې د معلوم کړی وي چې کوم موضوع کې د شاګرد ډېر سخت وي، کوم موضوع کې د شاګرد ډېر اساني. هغه سخت موضوع باید داسې میتود سره مخته بوزي چې هغه ماشوم ته سخته تمام نه سي، ولو اگر کوم موضوع سخت وي. دا مسلکی وړتیا باید استاد سره موجود وي. فرض مثال ګروپی کارونه دي چې زموږ په خوندو کې بالکل نشته. فرض مثال موقعیتونه چین دي چې زموږ په خوندو کې بالکل نشته. یو شاګرد چې په اول د حمل په میاست کې چې په کومه چوکۍ کېني تر امتحانونو پورې په هغه چوکۍ باندې نه سي، در حال کې چې نوې میتودونه کې داسې ویل سوي چې باید موقعیتونه تغیر سي او استاد په یو طریقه زده کړه ورنه کړي. زموږ استادان چې دي همیش لکه د اول ټولګي د دوم ټولګي د متوسطه د کلیسې د په یو میتود درسي باندې مخته دي، او دغه تجربه زموږ خوندو کې نه ده. زموږ خونکو یوازنی تجربه د تاوتریخوالي تجربه کړې ده. کاغه منفی اړخ خو کاغه مثبت اړخ، منفی اړخ مخې دی چې هغه شاګردان ښه اخس نشي کولای، همدغه دوی ته مثبت کوي چې ما شاګرد وو هغه خلک کیناست په دې معنی چې هغه ښه زده کړو ته متوجه ده، در حال کې چې هغه زده کړو ته متوجه نه ده هغه تحقیر شوی ده په هغه ساعت کې. هغه یو ډول ذهني رواني فشار لاندې ده، ولی استاد داسې قیاس کوي د شاګرد ماته متوجه ده. نو دغه طریقې چې دي دوی باید همیش داسې په دوراني حالت کې میتودونه دوی استعمال کړي، له میتود نه استفاده ونه کړي، او کوم موضوعات چې دوی غواړي چې مثلا ډیر اسانه دي هغه د شاګردانو د سبب مطابق هغه اسانه موضوعات دي کولای شي چې مثلا هغه شاګردانو سره خوا په خوا کینی چې بل شاګرد کېدای شي لږ ذره کم ذهني هغه سره بل سره مرسته وکړي.
کورنۍ باید له دغسې زده کوونکو سره څه ډول رویه وکړي چې درس نه زده کیږي؟
تر ټولو مهم فاکتور څه کورنۍ ده. زموږ تاسې سیستم د تعلیمي داسې ده چې شاګردان ډېر کم وخت په ښوونځي کې تېروي، ډېر وخت یې په کورنۍ کې تېرېږي. کورنۍ کولای شي چې له خپلو شاګردانو سره کار وکړي، هغه هم په دې صورت کې چې کورنۍ له ښوونځي سره ښه اړیکه ولري. له بده مرغه زموږ ښوونکي چې دي له کورنۍ سره بالکل اړیکه نه لري، او یا کورنۍ خپل ځان دومره مصروفه کار کوي چې ښوونځي ته بالکل نه ورځي په ټول کال په جریان کې، در حال کې چې موږ د معارف په سیستم کې همدارنګه نړیوال ادارو چې کوم پرنسپونه وړاندې کړي دي هغو داسې وایي چې تاسو باید د کورنۍ د والدینو شوراګانې ولرئ، میاستنۍ جلسې ولرئ، او هر والدین سرپرست د ماشوم مکلف ده چې ښوونځي ته لاړ شي له شاګردان له استادان نه پوښتنه وکړي چې زما د شاګرد مسؤلیت او احساس درک په کوم اندازه کې ده.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې خپرونې ښه وخت درته غواړم.
آزادی رادیو د خپل تلیفون لاري واوري. د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ. درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
السلام علیکم، درسي ساعت ته خیر اغلاست. په درسي ساعت پروګرام کې نن د تاریخ مضمون واردی. په نننۍ خبرونه کې د اووم، اتم او نهم ټولګیو تاریخ تدریسیږي. یادونه کوم چې د نننۍ خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي، او تاسو یې له آزادۍ رادیو څخه اورئ. دوم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. د پیغمبرانو د تاریخ په سلسله کې په تیر درس کې مو د ابراهیم علیه السلام د قوم د اوسیدو یو شمیر مهمې سیمې وپیژندې. د تیر درس په دوام نن د ابراهیمی تاریخ او پزره پوری برخه لولو. خونکی نن د ابراهیم علیه السلام له لوري د بوتانو له عبادت څخه د خپل قوم را ګرځولو تاریخ بیانوي. دا به واورو چې ابراهیم علیه السلام په دې لار کې څه سختۍ وګاللې او له نمرود سره یې څنګه مقابله وکړه.
لکه څنګه چې مو په تیر درس کې وویل چې الله پاک پر خپلو بندگانو باندې مهرباني وکړه او د هغو د لارښوون لپاره یو پیغمبر ابراهیم علیه الصلوۃ والسلام راواستوي. اوس په دغه درس کې موږ ابراهیم علیه السلام او نمرود وایو. ابراهیم علیه السلام د ازر زوی وو او د بابل یعنی بین النهرین په خاړه کې وزېږېدی. نوموړی له هغو لویو پیغمبرانو څخه دی چې خدای تعالی هغه خپل دوست شمیرلی و او د خپلو نیکو اخلاقو څخه یې په قرآن مجید کې هم یادونه کړې ده. ازر چې د ابراهیم علیه السلام پلار و بوتان یې جوړول او خلکو د هغه بوتانو عبادت کوي. کله چې ابراهیم علیه السلام ځوانۍ ته رسیږي یا هم ځوانیږي نو یې ولیدل چې د بابل خلک د بوتانو عبادت کوي. ابراهیم علیه السلام هغوی ته وویل په خپل لاس جوړ شوي بوتان خپل خدایان مه بولئ، ځکه چې هغوی نه خبرې کوای سي، نه چاته ګټه رسوای سي او نه هم چاته تاوان رسیږي. د کایناتو خدای یو دی، موږ یې پیدا کړي یو، موږ ته رزق او روزي راکوي، کله چې ناروغ سو صحت راکوي او د مرګ څخه وروسته مو بیا راژوندي کوي. خو د ابراهیم علیه السلام خبرو پر ازار او د بابل پر خلکو باندې کم اغیزه او تاثیر ونه کړي او ورته ویل چې دغه کار زموږ پلرونو هم کړی دی او موږ یې هم کوو. ابراهیم علیه السلام هغو ته وویل چې تاسی او ستاس پلرونه عبادت کله چې عبادت کوي دا دواړو غلط کړی دی، یعنی د دغه بوتانو عبادت کول غلط دی. د خدای پاک جل جلاله وحدانیت او هستی ومني ترڅو په دواړو نړۍ کې بریالیتوب در په برخه سي. ازر ورته په غوزه کیږي او ورته وایي چې کچیرې ته موږ منه کوې نو موږ به تا سنګسار کړو. نو ابراهیم علیه السلام تو وسلام هم په جواب کې ورته وایي چې ما وبخشي، دا بخشه د د د پلار په خاطر وغوښتل چې د د پلار هم بد پرستو د بوتانو عبادت یې کوي د دوی د ډلې څخه او داسې نس کېدلی چې پر خپل زوی د کم پلار نه یې کړه. نو خپل د پلار د خاطر یې ورڅخه بخښنه وغوښتله. وروسته د هغه په ادامه سره راځو د ابراهیم علیه السلام د بوتانو ماتول. ابراهیم علیه السلام څنګه بوتان مات کړل اوس به وایي. یو ورځ د کلي خلک ټول د اختر په میله د ښار څخه وتلي وه. نو ابراهیم علیه السلام له دې حالت څخه ګټه واخیستله او د بوتانو کوټې ته ننوتې. بوتان یې ټول مات کړل او تبر یې د لوی بت په غاړه کې کښېښوي. کله چې خلک بتخانې ته راغلل او ویلیدل چې بوتان یې ټول مات شوي دي نو له ابراهیم علیه الصلات وسلام څخه یې پوښتنه وکړله. اوس نو پوښتنه دا پیدا کېږي چې ټول خلک د ښار څخه وځي مګر ابراهیم علیه السلام ته نه څوک څه وایي او نه هم ورسره ځي. ابراهیم علیه السلام په هغه ورځ دوی ته داسې وویل چې زه مریض یم. د هغه حالت څخه په ګټه اخیستنې سره دوی ټوله بوتان ماتوي او هغه تبر د دوی د لوی بد په غاړه ورزړوي. ابراهیم علیه السلام څخه بیا وروسته د خلکو پوښتنه وکړه چې د بوتان تا مات کړی دی، خو ابراهیم علیه الصلوۃ والسلام ورته وویل چې یا ما نه دي کړی، تاسو مو د خپل لوی بد څخه پوښتنه وکړي. خلکو ورته وویل چې بد خو خبرې نه شي کولای او هغه هم نه شوریدلی سي او دا کار هغه نه شي کولای. ابراهیم علیه الصلوۃ والسلام بیا ورته وویل که چیرې بد خبرې نه شي کولای نو تاسو ولې عبادت کوئ؟ سره له دې هم د بابل خلک مغرورانه پوه خلکو د ابراهیم علیه السلام خبرې نه منلې او د بابل د بادشاه چې نمرود وو او کافر وو د بتانو لمنځنه کول امر یې وکړ چې ابراهیم علیه السلام دې په اور کې وسوځل شي. ځکه نو د بابل خلکو لوی اور بل کړ او د ابراهیم علیه الصلوۃ والسلام یې دغه ډارونکې او ډیر سخت اور ته ور وغورځوي. خو ابراهیم علیه الصلوۃ والسلام پر خپل الله جل جلاله باندې تکیه کړې و او د الله پاک رضا ته سر کښېښوي چې دا وخت ابراهیم علیه السلام د شپاړس کالو و. خدای تعالی ابراهیم علیه الصلاه والسلام روغ رمټ د نمرود د اور څخه وژغوري. دغه اور یې ورته په شین باغ بدل کړ، یعنی ټول یې ورته په ګلانو بدل کړ. خو نمرود بیا هم عبرت وانخستی او د خدای پاک سره یې جګړه پیل کړه. خو دلته موږ دریمه موضوع لرو چې لیکل شوې ده پر نمرود او کوم باندې د حشرو یعنی غوماشو لشکر. کله چې نمرود د الله پاک سره جګړه پیل کوي نو د الله پاک د خوا څخه د غوماشو یو لشکر راځي چې ډیر کمزوری مخلوق دی، د هغه جنګ ته ور واستول. د نمرود لشکر د همدې غوماشو د زخمونو څخه مړه سوله، یعنی کله چې غوماشو چیچل یا غاش په لګوي د هغه د زخمونو څخه هغه لشکر مړ کیږي. خو یوه ړنده او ګوډه غوماشه چې د نمرود په پزه ننوځي د هغه د سر مغزه یې وخوړل او وروسته د یو څه مودې څخه هغه هم په ډیر زورو او کړاوونو باندې مړ کیږي. وروسته راځو د ابراهیم علیه السلام تو سلام د بی بی سارا سره واده. ابراهیم علیه السلام وروسته ته دی له بی بی سارا سره واده وکي او بیا د هغې سره اول شام ته ولاړي. شام د یو شهر نوم دی. او وروسته بیا مصر ته سفر وکي. د مصر پاچا چې د بی بی سارا اعلی او ښه اخلاق ولیدله نو د هغې څخه زیات درناوی او عزت وکي او بی بی هاجره یې هغې ته ور وبخښله. بی بی هاجره ایمان راوی او کلونه کلونه د بی بی سارا رضی الله عنها په کور کې ژوند وکي. خو ډیر کلونه تیر شول چې د بی بی سارا او ابراهیم علیه السلام اولاد نسبیده. په پای کې بیا بی بی سارا د ابراهیم علیه السلام څخه غوښتنه کوي چې د بی بی هاجره څخه سره نکاح وکړي ترڅو ګوندې الله پاک جل جلاله ورته زوی ورکړي.
د ابراهیم علیه السلام او نمرود په مقابله کې مو واورېدل چې نمرود نه یوازې له ابراهیم علیه السلام سره د دښمنۍ لار غوره کړه، بلکې د خدای د اوامرو په وړاندې هم ودرېد او دا باطله ادعا یې د ده او د هغه د لارویانو د تباهۍ سبب شوه.
درسي ساعت لاوم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راډیو.
د خبرونه په دې برخه کې د اتم ټولګي د تاریخ وار دی. په تیر درسي ساعت کې مو د هارون رشید حکومت او حاکمیت ولوست. موږ دا مطالعه کړ چې هارون رشید د خپل حکومت په حدودو کې د پرمختګونو ترڅنګ خپل گاونډیو حاکمانو سره هم ښې اړیکې درلودې. نن به د هارون رشید له مرګ وروسته د هغه د زوی محمد امین بن هارون د واکمنۍ تاریخ ولولو. په درس کې به دا ولولو چې آیا امین د خپل پلار له مرګ وروسته د هارون رشید لار تعقیب کړه که د حکومت کولو بلا بڼه غوره کړه. دا تاسو او د هم د ښوونکي درس.
په تېر درس کې مو وویل چې هارون رشید په 1309 هجري قمري کال کې وفات کیږي. نو د هغه څخه وروسته امین پر تخشنه، یعنی محمد امین بن هارون د هغه زوی پر تخشنه ستی. امین یو به تدبیر او عیاش سړی وو. د ده پلار کوم وصیت کړی وو د هغه پر خلاف باندې خپل زوی ولیعهد وټاکي. د هغه پلار وصیت داسې وو چې اول به دی بیا د ده ورور ولیعهد دی، خو ده د هغه پر خلاف باندې خپل زوی ولیعهد وټاکي. کله چې مامون د دې پیښې څخه خبریږي د امین پر خلاف راپورته کیږي، ځکه چې ځان یې د امارات مستحق کړي. د مرکز سره یې اړیکې پرې کړې او په خپله د سلطنت اعلان وکړي او د بغداد په لور روان شو. امین سمدلاسه 5000 عسکر ور ولېږل. علي بن عیسی مخکې له دې څخه چې خراسان ته ورسیږي د ری سره نږدې د طاهر لخوا چې د مامون رشید سپه سالار و، طاهر د سپه سالار و چې د سپه سالار د ټولو عسکرانو یا هم سپاهیانو پر سر مشر ته ویل کیږي، د طاهر لخوا وژل کیږي، هغه د علي بن سینا وژل کیږي. بل کال بیا امین نوی او تازه لشکر د مامون مخته ور ولیږي، خو دا ځل هم د ماتې سره مخامخ شو او طاهر د امین لشکرې تر بغداد پورې وځغلوي. په 1309 هجري قمري کال کې بغداد ونیوي او امین یې بندي کوي. وایي چې امین د څو تنو په واسطه ووژل سو او د هغه سر یې مامون ته په چپمرو کې و وایستوي او په دې ډول مامون واک او عمارات ته رسیږي. اوس راځو عبدالله بن هارون یعنې مامون الرشید د امین د وژلو څخه وروسته په 198 هجري قمري کال د مامون د سلطنت پر تخت کښېناستی. د مامون روزنه د جعفر برمکی تر لاشونه لاندې سوې وه. برمکی په هغه وخت کې د علم او فضل له پلوه ډېر اوچت او لوړ شخصیت و. د 198 هجري قمري کال څخه تر 203 هجري قمري کال پورې مامون خپله پلازمینه مرو چې په خراسان پورې اړوند سیمه وه وټاکله. وروسته بیا د 203 هجري قمري کال څخه تر 218 هجري قمري کال پورې یې د امام رضا رحمت الله علیه په لارښوونه بغداد خپله پلازمینه وټاکله. دا دوره د اسلام په تاریخ کې د علم او فن د ترقی په لحاظ ډیره مهمه دوره شمیرل کیږي. مامون خپله لور د فضل بن سهل په مشوره امام علی بن موسی رضا رحمت الله علیه ته په نکاح کړه. امام علی رضا رحمت الله علیه ولیعهد وټاکه او د الویانو شین بیرغې د عباسیانو د تورې جنډۍ پر ځای وزړوي. طاهر پوشنجی یې خپل سپهسالار وټاکئ. مامون په بغداد کې د خلکو د بدامنی یا هم کومه امن چې نه وو هغه یې د منځه یوړی او نور بغاوتونه یا هم ناکراری چې وې د مامون په وختو کې هغه بیا پیدا شولې. د ده په تدبیر سره بیرته له منځه ځي. اوس د مامون ځینې صفتونه وایو چې مامون څه صفتونه درلوده. مامون یو د علم او فضل له پلوه یې په ټولو عباسي حکمرانانو کې ډیر اوچت مقام درلودی. په تفسیر، فقه، فلسفه، شعر او ادب کې یې پوره مهارت درلودی. د قرآن کریم حافظ هم و. د ده په دوره کې عدل او انصاف ته خاصه پاملرنه کېده او د عدالت یا قضا په دفتر کې غریب او معتبر ته یو شان کتل کېدل. په خپله به دی هم د معمولي انسانانو په څیر د قاضیانو په مخ کې درېدی او د هغو فیصلو ته به یې احترام کوي. مامون له 10 کلو او 15 میاشتو پاچاهي کولو څخه وروسته په حق ورسېدی او وفات سو.
دا تم ټولګي د نن ورځې درسي ساعت په دوام واوریدل چې د امین له وژل کېدو وروسته د هغه ورور مامون رشید واک ته ورسید. ښوونکي دا وویل چې د زده کړو او علمیت له امله مامون د امین خلاف یو خورا ښه حاکم وو او د هغه تر حاکمیت لاندې علم او فرهنګ هم وده وکړه.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ 4 ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د 9 ټولګي درنو زده کوونکو درسي ساعت ته هر کله راشي. که مو یاد شي نو په تیر درس کې مو دا ولوستل چې د احمدشاه بابا لومړی کار دا و چې افغانستان یې امن کړ او تر خپل حاکمیت لاندې سیمو ته یې ثبات راوستل. نن د احمدشاه بابا له لوري په اداره کې اصلاحات ولو. دا به ولولو چې د احمدشاه بابا حکومتي تشکیلات څنګه وو او د دولت د ثبات لپاره یې د حکومت تر څنګ نور کوم داسې تشکیلات رامنځته کړل تر څو د چارو په اصلاح او سمون کې ورسره مرسته وکړي.
احمدشاه بابا اداري اصلاحات او پوځي فعالیتونه. لومړی رزو اداري اصلاحات. احمدشاه بابا په اداري، پوځي او مالی جوړښت کې اصلاحات راوستل. وزیران یې وټاکل، د مشرانو جرګه جوړه کړه، د حکومت ډول یې د ټولو اسلامي هیوادونو په څیر مطلقه سلطنت و. د مشرانو په جرګه کې 9 کسانو غړیتوب درلود چې د تصمیم نیولو لوړ ځای و. د نظام اداري جوړښت یې له 3 ګونو قواوو، اجرائیه، مقننه او قضایه څخه جوړو. قضایه قوې پورې خپلواکي درلوده. د هیواد په عواید یې د مالیاتو د ټولولو، غنیمت مالونو، جنگی غراماتو او پاچاهانو د تحفونو ترلاسه کول. احمدشاه بابا خزانه له سرو زرو، ګاڼو او قیمتي ډبرو نه ډکه وه. د نوموړي د مهمو کارونو څخه د کندهار ښار نوې ودانۍ جوړول وه. بل پوځي فعالیتونه، احمدشاه بابا په پوځي برخه کې ځانګړی استعداد درلود. د افغانانو د هیواد پالنې احساسات یادول، خلکو ته ځواکمنتیا او خوځښت ورباشه. په دې توګه بریالی سو چې سیاسي یووالی ټینګ کړي او هیواد د خپلو طبیعي پولو ته ورسوي. احمدشاه بابا په پوځ کې دوه ډوله سرتیر و، یو ډول یې منظم او بل یې نامنظم ځواک و چې د قومي ځواک په نوم یې شهرت درلود. احمدشاه بابا په واکمنۍ کې د عسکرو شمېر په منځني ډول 300,000 ته رسېده. قومي ځواکونو ته د خدمت په مهال له مالیه ورکولو نه معاف کېدل. د هیواد ټول عایدات 1,000,000,000 روپیو ته رسېدل چې له نیول سویو سیمو څخه لاسته راتلل. احمدشاه بابا په درې ګونو لارو کې وسلوال ځواکونه وګمارل. تر ټولو مهمه جګړه یې د هند په لور د پانی پت په نامه شهرت لري چې په پایله کې احمدشاه بابا د اتل په توګه راڅرګند سو. افغاني ځواکونو ډېر زیات غنایم لاسته راوړل. د نظم د منځته کولو په موخه احمدشاه بابا د دوه ځله د لویدیځ په لور لشکر وایستل چې په پایله کې نوموړي ته ډېر بریالیتوبونه ور په برخه سول. احمدشاه بابا د پولو ټاکلو په موخه د شمال په لور هم لشکر وایست چې بریالیتوبونه یې په نصیب سو. او د آمو سیند یې دواړو حکومتونو ترمنځ طبیعي پولو په توګه وټاکله. بل د راځو د احمدشاه بابا کارنامو ته. احمدشاه بابا د معاصر افغانستان بنسټ ایښودونکي په توګه د دې خاورې په جوړښت او د قومونو ترمنځ د یووالي په رامنځته کولو کې بریالی سو. له همدې امله ځانګړی ځای له درلودلو نه برخمن و. نوموړی هغه پاچا و چې تاج پر سر نه ایښوده، تشریفات یې نه خوښېدل، پټکۍ یې تاړه او د ځمکې پر مخ کښېناسته. هغه له خلکو سره نیغه اړیکه درلوده. د سوله ییز شخص په توګه د خلکو په شخړو کې پریکړه کوله، په ورین تندي له خلکو سره خبرې کولې. د زړور او هیواد پالونکی سړی وو. په نړیوالو چارو کې له عدالت څخه کار اخیسته، کړکېچونې په سوله ییز ډول حلول. په سیاست کې د نرمښت پلوی او د تل به یې د دوستۍ له لارې چلند کوه. سره له دې چې د خاورې د پراخوالي هوډ یې درلوده، له وینو تویولو نه ډډه کول. د ښو او نیکو اخلاقو له امله ورته د بابا لقب ورکول سوی و. احمدشاه بابا له شپږویشت کاله واکمنۍ څخه وروسته د هغه ناروغۍ له کبله چې ده ته ورپېښه شوه، د 50 کلو په عمر په 1951 کال کې چې د 1903 زیږدیز کال سره سمون لري، له نړۍ څخه سترګې پټې کړې او د کندهار ښار د مبارک خرقې په انګړ کې خاورو ته وسپارل شو.
لکوون کې مواوري دل چې احمدشاه بابا په نظامی برخه کې خورا مهارت درلود، نو له همدې امله د خپل حاکمیت د ثبات لپاره یې کافي پوځي تشکیلات رامنځته کړل. د داخلي ثبات یو مهمه برخه دا و چې د دولتداري او حکومتولۍ د مخته وړلو لپاره یې د عایداتو سرچینې پیاوړې کړې.
د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت ته ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې نننی درس درته په زړه پورې تمام شوی وي. پام دې هیله لتا سو مغختنه داد چې ل درسي ساعت ورسته لننني لوستل شوی درس څخه په استفاده په خپل کتابونو کې راغلي پوښتنی او تمرینونه حل کړی. نننني درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. خدای پامان.
تاسی دا خپرونه اوري او دا خپرونه له تاسی یا تاسی د کورنۍ لغړی سره پز دا کړو کې مرسته کوي لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په ژغیزه باندې راته خپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو.com ته ورشئ.